درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی برسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه اورو، درسي ټولګي او د ازادي میلمه. خو تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي، په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوې په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته تر دې وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده شوه. دا غونډه چې په جنیوا کې ترسره شوه د لږ تر لږه 8 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې برخه درلوده. د غونډې برخوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. په دې غونډه کې د تیر په څیر د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه وه شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې ورکړل شوه چې پرون اسرائیلي الوتکو د قطر پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې پر دفتر برید وکړ. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني. دا ډله وایي چې د دغه برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یو مشر خلیل الحیا زوی او 15 تنه نور غړي وژل شوی دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دا برید د تاسف وړ بللی دی. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونه هم دا حمله غندلې ده. اسلام آباد وایي له دوو امریکایي شرکتونو سره یې د 500 میلیونو ډالرو پانګونې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د سپتمبر پر 8 په اسلام آباد کې د یو لوړ پوړي امریکایي پلاوي او د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستاني پلاوي ترمنځ د ملاقات پر مهال دا هوکړه شوې ده. د پاکستان حکومتي راډیو هم وایي چې دوو امریکایي شرکتونو یو اس اس ام او موتا انجل له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي چې تر مخه به دوی د پاکستانی منرالونو او معدنیاتو د پراختیا او پروسس او د لوجستیکي زیربناو د پراخولو په چارو کې پانګونه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم د سپتمبر په 8 پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې دوه لویو امریکایي شرکتونو په پاکستان کې پانګونه کې علاقه مندي څرګنده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دا تفاهم لیکونه د پاکستان او امریکا ترمنځ دوامداره دوه اړخیزې اړیکې لا نورې پیاوړې کوي. راپورونه وایي پاکستان ته ورغیلي پلاوي د پوځ له مشر او د سوداګرۍ او پټرولیم له وزیرانو سره هم کتلي دي. او د اټومي انرژي نړیوال ادارې عمومي رئیس ویلي دي چې په مصر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته موافقه وشوه چې د ایران د اټومي تاسیساتو تفتیش یا پلټنه بیا پیل کړي. رافائل ګروسی تیر ماښام په اکسپانه خپل پوست کې د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې په برخه کې موافقه مهمه وبلله. بل ورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تر پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې ګواښ کړی چې چیرته د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا پیل دول لپاره کوم ګام واخیستل شي ایران به له دې موافقه پشا شي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پدې هلچ ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسې راځو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصوو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه مست راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد سي درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. ترڅو د لومړۍ د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنې کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربن دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دوی خپله د زیایي ترکیب برعکس دي. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربن دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورڅخه کاربن دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورڅخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاسته راځي. دا څو د حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. دا څو د کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیې لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ وویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پي انرژي مصرف او څلور ای ټي پي تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پي خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریات داخليږي. کله چې مایتوکندریات داخله سو بیا نو دغه کریپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټي پی انرژي چې د اته دیش ای ټي پی انرژي کاربن دای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبز دوران چې دی دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبز په دوران کې چې دی کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي، کریبز دوران لکه څنګه چې وویل سوه ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنځیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنځیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبز دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسوي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسوي، مګر غیر حوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دوی چې کله خپل عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر حوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولی د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کیږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي. یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کیږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بله مهمه دا چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو دپاره د ژوند پروسه برابروي، د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخته په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي. یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کیږي تجزیه کیږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب ترمنځ توپیر ته که چیرې راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ATP چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نورو کې چې کېږي ترسره کېږي او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ اول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې هغوی چې اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او ATP تولیدوي چې دا پروسه چې ده په مایتوکندریا کې ترسره کیږي هم د نباتاتو که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د دوی ده هم چې دی د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي او په تنفس کې انرژي ATP تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي او موږ وایي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپله زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راسو زیایي ترکیب کې به موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیایي ترکیب چې دی هغه واس په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ او ویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه واس په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې څه کیږي ترسره کیږي او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربن دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي نو ګورئ چې دوی څونه توپیر و د دې چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ATP شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول د دې چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب ترمنځ څونه توپیر دی او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا وایي د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چې جوړ او صحتمند به یاست شرف خلاص د دولسم ټولګي و اووم لوست نن ورځ راځو د DNA او جنیټیکي انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې DNA چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لېږدولو کې مهم رول لوبوي اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کیږي هغه ټول د دوی د DNA څخه دی چې د DNA کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي چې دغه کم ساینس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی، او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه، چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه، او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته، لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره و، چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وه، خپل مختلف کمی تجربې چې کړې وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وه. چې د دې کوم نظریه چې وې هغه وخت د منلو وړ نه وې، نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وې هغه بیا را څرګندې سولې، چې په دې کې چې وې کوم ژوندۍ موجودات چې وې د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه وې خپل نسل ته انتقالېږي، یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې وه د دغه کوم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم و، چې د هغه د خوا په 1868 میلادي کال کې وکړل سوې چې دغه کوم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي، چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و، چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ارثي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو، یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و، د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی شي، تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستله په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کوم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډېر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډېر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سره انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د سره ځینې ملګري هم و، چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډول وویشل، چې یو ډول چې و خپل کپسول لري، یعنی ناروغي منځ ته راوړي او بل چې وه هغه کپسول نه لرونکي وه چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یا ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ سوه د دغه بکتریا ډي این ای چې بې کپسوله ده هغه را واخیستله دغه انتقال یې کړل دغه یو د بل سره دې یو دغه د دې ډي این ای ګانې چې وې هغه یو د بل سره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سوه چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه په کښې کې را ښکاره سوه. همدارنګه دوی چې وه دغه بکتریاوې چې وې په موږکانو کې پچکاري کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي منځته راوړونکې وه هغې ډي این ای راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې موږکانو ته ورکړل د هغو د مړینې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کوم ډي این ای چې ده هغه د کوم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي این ای چې وه پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږک خپل ژوند ښه کوي له لاسه ورکوي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلفې نظریات نور هم څه سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې وه شاته پاته سوه چې په دې پوه نه سوله چې ډي این ای چې ده هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان وه چې د ډي این ای موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کوم دوه چنده کېدله او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي این ای اوشتل څه ډول منځته راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1960 کال کې د طب په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړله. ورپسې د ډي این ای د کشف وروسته موږ او تاسې راځو ډي این ای او آر این ای مالیکولونه پېژنو. ډي این ای او آر این ای چې ده هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ارثي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این ای او آر این ای چې ده هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ سوي دي چې د نوکلیوټاید په نامه سره یادېږي او دغه نوکلیوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو کچیرې مثال د نوکلیوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نوکلیوزاید په نامه سره یادېږي. راګرځو بیرته ډي این ای او آر این ای ته. ډي این ای او آر این ای چې دي په مثال موږ وایو ډي این ای کې چې دي قلوي ګانې څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دي خو په ډي این ای کې چې دي یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي مګر په آر این ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دي هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. راځو وروسته د دې چې دغه کوم د ډي این ای او آر این ای مالیکول مو وپېژندئ د هغه وروسته موږ تاسې راځو بلې موضوع ته چې د ډي این ای جوړښت دی. د ډي این ای د جوړښت کشف وایو او همدارنګه د دوی کوم دغه پوړي یا زینې ته ورته ډبل هلکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څرنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلی او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي این ای موډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک وه د هغه دخوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډېرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي این ای چې ده هغه موږ کولی سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کړو. لومړی دا چې ډي این ای چې ده خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي این ای چې ده هغه نیکلوټایډوز څخه جوړ شوی ده چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قند او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډی این ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلویګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دي یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې وه د ادنین او تایمین مساویوالی او د سایتوسین او ګوانین چې وه دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وه وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډی این ای چې ده هغه خپله تاو شوې زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کېږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلویګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلویګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پوړ کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلویګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره څه لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل ونه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډی این ای او آر این ای پیژندنه و، چې ډی این ای او آر این ای څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دی چې دی خپل په جوړښت کې دی د نیوکلیوټایدونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دی، چې هر نیوکلیوټاید خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلویګان لري. کچیر په نیوکلیوټایدونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیوزایډ په نامه سره یادیږي. ډی این ای او آر این ای چې دا کوم قلویګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډی این ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په آر این ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري، نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی این ای چې د هغه پوړې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنیو پوړونو کې چې دی دا کم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډی این ای په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډی این ای او آر این ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده د ډی این ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ستاسو ټولو د تجهیز ښه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
د ازادۍ میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم. د چې په تیرو څلورو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستان بهر دغو کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندي وکولای شي پر بنسټ یې له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشت دي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغو مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړي دي، او په پیل کې له دوی اورچه د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدان تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي زکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هېوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره، په دغسې هېوادونو کې د ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې داسې خوري وري هڅې کېږي یا ډېر پخوا ځینې دغسې خبرې شوي دي، خو هغه یا داسې وي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده یې د پامه غورځولې وي، او یا دا وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د وېش دپاره وي. اما دغسې یو رښتینی، یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغسې یو غنو حرکت. اوس هم ګورو چې له بده مرغه دننه په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی په اند باندې هر څه جوړ دي او هیڅ ستونزه نشته. همونته موږ تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله مانا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو، بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران او ورتیر شو، یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردېږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا و چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو. د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
د اروپا او په امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دې وړاندې راوتی، داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي، او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې، د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ستاسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړي دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې ځانګړتیاوې ته دي زما په نظر، البته د کومې ټولنې چې جوړې شوي دي، د کوم حرکتونه چې شوي دي، دا ټول غنیمت دي او دا ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلوونکي دي. او زموږ یوه هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنې هغه کومې هڅې چې شوي دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زموږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې موږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې، بلکې افغانستان کې هم موږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملا همدغه اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زموږ هڅه به دا وي چې موږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره موږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې په دغه برخه کې کومه اراده موږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي، اما که دوی دې کې هغه هم که دې خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې موږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې موږ ته یوازې په یوه هېواد کې، دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان.
وبخې روحي صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو خپله یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولېدنې ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولی شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له ځین چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت، د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي څه حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپله طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
یعنی موږ به ترجیح زموږ هغه بمده وي چې موږ چارواکو ته قناعت ورکړو. اما موازي په دې باندې هم موږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، موږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو. اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي. خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود و، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا داسې یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي. او په دې درې کلونو کې موږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه، بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال نه فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکمه کېږي، څنګه دا برابروي؟ او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي، د دې لپاره مو څنګه تابعه نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري. تاسې څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور ودان ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به یې نه کوي. منته داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه دی سولیزه مبارزه ده، د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي، هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دي، دا موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیچ چا نه موږ غږ نه اخلو، د چا نه د مرسته نه غواړو، البته بهرنیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرنیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو. د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې یعنی غیر زر دی حکومت سقوط وکړ او هغه پروژې چې فنډونه بهرنی فنډونه باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روان وي او کوم ورڅ قطع شي هغه ختم شي. نو مونږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې مونږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونه او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو، هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې مونږ وویل چې نه، مونږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي د ملي مرکه مونږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکړو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، ولته مونږ یوازې یو ساده چای ورکړو. زمونږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره، یعنې د هغه وړ چې ده، د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي. مونږ د هیچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې، او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي. مونږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا مونږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې که مونږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر مونږ کولی شو. تاسو پوهیږئ چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، مونږ غونډې ساده نیولې دي او په خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې مونږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 6 باندې، او بیا په برمنګم کې د جولای 14، او بیا 19 باندې د جرمني د کولن بخار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ هغه سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې مونږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایده کړو. نو دغه ځایونو کې چې مونږ تر اوسه غونډې کړې دي هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې دي، کوم مسؤلین چې ټاکلې کېږي، د هغه نه به یوه مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولو چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که مونږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که مونږ امکانات درلودل، ځکه چې مونږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، او مونږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو دغه د ټکنالوژي د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، مونږ به هم هغېنه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ستاسې فعالیتونه تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس که ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دغه خو تاسو پوهېږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې په هغه کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري مونږ تاسو کولی شو چې 4 ساعته 15 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بله دا وي چې دغه خلک په هماغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې، هغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتره کېږي، او دوی دغه کې وي، دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته، نشته خو مونږ په عین خبره ستاسو کوي ام د عملا مونږ هم دا کار کړی دی. دغه لپاره مونږ ګروپونه جوړ کړی دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړی دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغه باندې مونږ بحثونه وکړو. یعنې مونږ دغه دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکانه کوو او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار هم یو غبه زموږ افشن بمدغه وي چې مونږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتونه په ډېره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلي دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک یې مخته وړي؟
په پیل کې خو تاسو پوهیږئ چې یو څوک باید د کارونه پیل کړي. د دې پیل کارونه د لومړني کوربتوب او تخنیکي کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا ترسره شوي دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته او دا تعهد لري دغه سي حرکت د پاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړې دلته څانګې جوړې شوې دي او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واتر مالي اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خلونو نه اړیکې نیولې دي، د افغانستان نه اړیکې نیولې دي او دوی خپله علاقه ښیي چې د دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو ښارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه داوطلبانه اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو ورځمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړل چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک ښه دي، دلچسپي ښي، راځي په خپل خوښ کار کوي. اوس که جرمني ته وګوري یا په نورو ښارونو کې چې تاسو یادونه وکړه، دا ناسب کې ترسره شوي دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي. د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي؟ او کنه د اروپا په مصروفه ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
او دوړ خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډیر دي دلته، مونږ دغه افغانان هم ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي، د وطن پر باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت سره کې د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو چې موږ غونډه تاسو پیږی چې کچېره ډیر لوی غونډه سره جوړ کیلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا موږ غونډه د 50 کسانو په شاوخوا کوي. نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده، زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده. یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب، که باندې داسې څه پاتې وي چې نه وي پوښتلی د مرکو په اړه باندې، یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ، مهرباني.
د ملي مرکه اصول څنګه ورته ژمن یو هغه د چې طبعا موږ د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته موږ ژمن یو. بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټولګون وي، مخکې خبر وکړل چې په دې کې هیڅ حق د پامه ونه غورځي. او بل دا چې د بهر خیز وي، موږ ټول بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو، ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو. او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کړو، اسانه په دې معنی سره چې وړاندې نه چې ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي، بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري، هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورځو. او بل دا چې له دې مرکو نه به جرګوي ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني، جرګه یا مذاکراتي ټیمونه به جوړېږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بېلابېلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کېږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کېږي، دا به د بېلابېلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګګیو لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوبه کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي، د هر ډلې د هر فکر خلک. او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي. خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي. نو دې کې یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی داسې هیڅوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکل کېږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کېږي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسېږو، اهداف ته رسېږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي، داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به ازمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به ازمایلو. نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دا سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولې سره مبارزې ته ځانونه وقف کړو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پرېکړه چې ده هغه به کاملا سولې ییزه وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېر زیاته مننه کور مودان ژوندی اوسې، روحي صاحب چې وخت مو پرېښوده خبرې مو راسره وکړې.
Shama Oh, sunset, oh, hug, 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 oh, h